پورا چلور بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګریم په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو ریپورتونه لرو خو پیل کې د ساعت مهم خبرونه اورو کورنی خبرونه جواد مجاهد او بهرنی فریده هود سیفی اوروي
د افغانستان ولسټر کې له جمهور رئیس حامد کرزي څخه وغوښتل چې د راتلونکي شنبه پورز نور پیشنهادي وزیران د اعتماد رایې اخیستلو لپاره ولسټر کې ته ورماره فکری. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په سرخکانو سیمه کې په یو امنیتي پوستې باندې د مخالفینو لخوا یو بریډ په شا تمبول چې یو شمېر مخالفین پکې وژل دي. او په نړیوالو خبرونو کې باوري چې په یمن کې د امریکا سفارت چې د امنیتي اندېښنو له امله د دوه ورځې تړل شوی و نن بېرته پرانستل شوی دی. د خبرونو تفصیل ویاند مجاهد جواد. د افغانستان ولسی جرګه له جمهور رئیس حامد کرزي څخه وغوښتل چې د راتلونکي شنبه پورز نور پیشنهادي وزیران د اعتماد رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ورماره فکري. د ولسی جرګې مشر محمد یونس قانوني نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د ولسی جرګې غړي به تر راتلونکي شنبه پورې رخصت وي او د شنبه پورز به بیرته د ولسی جرګې تالار ته راځي څو د ورپېژندل شوی وزیرانو په اړه د اعتماد رایه ورکړي. په عین حال کې یو شمېر وکیلانو له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې رد شوي وزیران د دوهم ځل لپاره دوی ته نه ورپېژندل نور پیژنی او باید نوی وزیران ورته ورو پیژندل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په سرخکانو سیمه کې په یو امنیتي پوستې باندې د مخالفینو لخوا یو بریډ په شا تمبول چې یو شمېر مخالفین پکې وژل شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې مخالفینو غوښتل د کابل جلال آباد په لویه لاره باندې یو امنیتي پوسته له منځه یوسي خو پولیسو پر وخت ځواب ورکړی دی چې په ترڅ کې یو څو تنه مخالفین وژل شوي چې د یو مړی د جګړې په ډګر پاتې دی. له بلې خوا د ننګرهار ولایت پولیس وایي چې تېر ماښام له یو سکس سره چاوریدونکو مواد او ریموټ کنټرول ونیول. د ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالزی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه تن یې د جلال آباد ښار درمسال ته نږدې نیولې دی او دا مهال ورڅخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په اړوندو سیمو کې دوه تنه تروریستان نیولې دي. د ملي امنیت لخوا په یو خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه دوه تنه یې په سروبي ولسوالۍ کې د مین ښخولو پر مهال نیولې دي. خبر زیاتوي چې نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی. دغه راز ملي امنیت د ریاست لخوا په یوې بلې خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د جلال آباد د ښار په شمشاد هوټل کې یو اندازه ځای پر ځای شوي چاوریدونکو مواد نیولې دي. اعلامیه وړاندې لیکي چې په دې اړه تحقیقات دوام لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په وبخیر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې تر 1500 زیات ډول ډول ماینونه کشف او نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه ماینونه د بدخشان ولایت د وردوج پولیسو لخوا لیکنی ولیدل. لمه زته به چې پولیسو په روزګان ولایت کې هم څو حلقې ماینونه کشف او ضبط کړی دي. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیه د معلوماتو پر بنسټ نن افغاني د بهراني وسارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو ډالر اتر څلوي خت افغاني او 50 پوله، یو یورو 9 پټ افغاني وتیا پوله، یو پوند واوي افغاني وتیا پوله، یو سودریال 12 افغاني او 90 پوله، زر ایراني تومان اتر څلوي خت افغاني او 10 پوله، زر پاکستاني کلداري 503 افغاني. دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه بالا فريد هوټ سيفي څخه خبري.
ایران نن اویل ک چرته روا حق ته درناوی وشي د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو قدرتونو سره د خبرو دراګرزیدو هر کله کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت بیان تر هغه وروسته د خبرو وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون اویل متحده ایالات لا هم له تهران سره د خبرو ورپرانیستې دي. میرمن کلینتن پرون خبریالانو ته وویل د واشنگتن هدف دا دی چې د اټومي پروګرام له کبله د ایران پر حکومت او سپاه پاسداران انقلاب فشار زیات کړي چې د ایران یو مهم پوځي ځواک دی، خو هغه وویل امریکا نه غواړي د ایران پر عام ولس کوم فشار راولي. بلخوا چین د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یو نړیوال موقف د غوره کولو لپاره نن د خبرو د دوام غوښتنه وکړه. د چین په وینا لا هم د دې مسلې د حل لپاره د ډیپلوماسۍ لاره شته. د ایران د استخباراتو وزارت د ازادۍ راډیو د ایرانۍ څانګې راډیو فردا په ګډون د شاوخوا شپېتو امریکایي او نړیوالو مؤسسو او د یو شمیر خبری رسنیو لیست خپور کړی چې تر انتخاباتو وروسته په نارامیو کې پر رول لرلو تورن ګڼل شوي دي. دا لیست پرون د ایران د خبری رسنیو له لارې خپور شو چې پکې ځینې تلویزیوني شبکې، راډیو فردا، بی بی سي، د امریکا غږ او راډیو زمانی چې له هالند څخه خبرونې کوي یادې شوي دي. د نړیوالو چارو دپاره د ایران د استخباراتو د وزارت یوه ویان چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی یادې شوې رسنۍ په دې تورنې کړي چې د ایران د رژیم پر ضد کار کوي او دا یې د بهرنیو ورانوونکو مؤسسو مثالونه بللی دي. نورې مؤسسې لکه د بشري حقونو څارونکې ډله او فریډم هاوس یا د ازادۍ کور هم یاد کړی دی. د استخباراتي مامور ویلي چې له یادو شوو مؤسسو او خبري رسنیو سره پر اړیکو او مرستو بندیز لګېدلی دی. د بشري حقونو فعالان او د مخالفینو ملاتړي وایي ایراني مقامات په ډیر شدت سره هڅې کوي چې د جون د میاشتې د لنجمنو انتخاباتو پر ضد د لویو مظاهرو په اړه هم دننه او هم له ایرانه د باندې په آزاد توګه د معلوماتو د خپرېدو مخه ونیسي. دا ازادي راډیو ده. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د سومالیا جنوبي سیمه ته د القاعده شبکې سره د تړلو یاغیانو د تهدیدونو له امله د خپلو مرستو عملیات وځنډول. د ادارې نن ویل د یاغیانو حملو چې مخ پر ډیریدو دي د افریقا په دې سیمه کې یو میلیون هغو انسانانو ته چې بشري مرستو ته اړتیا لري د مرستو رسول ناممکن کړي دي. سومالیا د 1990 لسیزې له پیل راهیسې کوم مؤثر مرکزي حکومت نه لري او د دې هېواد ډېرې جنوبي برخې د بنسټ اسلامی ډلې الشباب په ولکه کې دي. د واشنگتن په وینا د دلاله القاعده سره تړاو لري چې په تیرو څو اونیو کې د سومالیا جنوب کې د ملګرو ملتونو څو مرکزونه لوټو تالا کړل. ملخوا په یمن کې د امریکا سفارت چې په سیمه کې د القاعده شبکې د ملاتړو د ګواښونو له امله له دوو ورځو راهیسې تړلی و نن بیرته خلاص شو. دې سفارت په خپلې ویبپاڼې کې ویلي چې د یمن امنیتي ځواکونو د دوشنبې په ورځ د پایتخت په شمال کې په هغو ځانګړو سیمو کې چې ترې اندېښنه ده د تروریزم ضد بریالي عملیات ترسره کړل. نن سهار خبري رسنیو رپورټ ورکړ چې یمني امنیتي ځواکونو د القاعده وسلوالو سره جګړې کړي چې په ترس کې دوه تنه وژل شوي چې د امنیتي مامورینو په وینا په هغو ګواښونو کې لاس درلود چې له امله متحد ایالاتو او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو خپل سفارتونه وتړل. په یمن کې القاعده ډلې د کرسمس په ورځ په هغې امریکایي الوتکې چې د امریکا د یو ښار دیترویت په لور روانه وه د ناکامې حملې د مسؤلیت ادعا کړې. او د امریکا ولسمشر د کرسمس په ورځ پر یوې امریکایي الوتکې تر ناکامې حملې وروسته نن د تروریزم ضد اقداماتو د لا پیاوړتیا لپاره د خپل هیواد له لوړ رتبه امنیتي مقاماتو سره خبرې کوي. تمکیږي چې ولسمشر اوباما به د متحده ایالاتو د استخباراتو د تروریزم ضد مبارزې د ادارې او د کورنی امنیت له مشرانو سره تر خبرو وروسته په راتلونکو کې د لویو حملو د مخنیوي په هدف خلکو ته د یو لړ اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي. د دسمبر له 15مې راهیسې چې یو درویشت کلن نایجیریایی له امستردام څخه د امریکا د دیترویت ښار ته پر تلونکې الوتکې ناکامه حمله وکړه د امنیتي پیاوړتیا لپاره ډېر ګامونه اوچت شوي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په 1290 منځنی صفه او 0.5 اف ام اوري وخت د مازدیګر 4 بجې او 8 دقیقې. درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د دوغو موضوعاتو او مسایلو تفصیل اوریدای شئ. د جمهور رئیس حامد کرزی متحد ګوندونه وایي چې جمهور رئیس خایي د وزیرانو په نوې کابینه کې هم ولسی جرګې ته د دوی نوماند وزیران وړاندې کړي. د افغانستان عدلي وزارت وایي د هیواد د سیاسي ګوندونو د ثبتولو نوې لړۍ پیل شوې. هغه سړی چې تیره اونۍ په خوست کې د امریکا د استخباراتو په مامورینو انتحاري برید وکړ د اردن تباه و. امریکا زیار کوي چې د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط په دغه هواد باندې د بندیزونو د لګولو هلې ځلې زیاتې کړي. او د خبرونې په پای کې ازادي او اوریدونکي پروګرام اوریدای شي. را سره پاتې شئ. په داسې حال کې چې ولسی جرګې د حامد کرزي له لورې د اعتماد د رایې اخیستو لپاره د 24 نوماندو وزیرانو له جملې څخه یوازې 9 وزیرانو ته د اعتماد رایه ورکړه، په انتخاباتو کې د حامد کرزي متحد ګوندونه وایي چې باید حامد کرزي د وزیرانو په نوې کابینې کې هم ولسی جرګې ته د دوی نوماند وزیران وړاندې کړي. بلخوا د جمهور رئیس حامد کرزي یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تبصره نه کوي، خو د راتلونکي اونۍ په سر کې به د وزیرانو د نوې کابینې د نوماندو وزیرانو لست ولسی جرګې ته ورولېږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د حمیدې عثمان په رپورټ کې.
د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې د وزیرانو د نوې کابینې پر جوړښت کار په جدي توګه دوام لري او ښایي چې د دغې کابینې د نوماندو وزیرانو لست به د راتلونکي اونۍ په سر کې ولسی جرګې ته وړاندې شي. د جمهور رئیس کرزي د مطبوعاتي دفتر یو وایاند احمد ضیا سیامکی روي ازادي راډیو ته وویل چې حامد کرزي د 12 نوماندو وزیرانو په ټاکلو چې ولسی جرګې ته باید د اعتماد د رایې لپاره وړاندې کړي جدي کار کوي.
اوس مهال جمهور رئیس په شدت سره پر نوې کابینې کار کوي او په احتمالي توګه تر راتلونکي شنبې یا دوشنبې ورځې پورې به د وزیرانو د کابینې نوې لس ولسی جرګې ته وړاندې کړي چې د اعتماد رایه واخلي.
لې وی خو د افغانستان ولسی جرګې له جمهور رئیس کرزي څخه دوی ته د نویو نوماندو وزیرانو د لست وړاندې کولو غوښتنه کړې، خو بلخوا په انتخاباتو کې د حامد کرزي متحد ګوندونه وایي چې باید د وزیرانو په راتلونکي کابینې کې دوی ته پوره حق ورکړ شي او جمهور رئیس کرزي یو ځل بیا د دوی لخوا وړاندې شوي نوماند وزیران ولسی جرګې ته وړاندې کړي. د افغانستان د اسلامي جنبش مشر جنرال دوستم او د وحدت د مشر حاجي محمد محقق د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د حامد کرزي ستر ملاتړي و. د افغانستان د حزب وحدت د ګوند سیاسي کمیټي رئیس وایاند محمد ناطقي ازادي راډیو ته ویل حامد کرزي باید په هیواد کې د سیاسي کړکې د مخنیوي لپاره د دغه ګوند خیال وساتي او په راتلونکي کابینې کې هم د دوی وړاندې شوي وزیران ځای پر ځای کړي. محمد ناطقي وایي چې په انتخاباتو کې دوی د حامد کرزي ملاتړي و، نو اوس مهال په کابینې کې د دوی وزیرانو ځای پر ځای کول د دوی حق دی.
در پروسه سیاسي نقش گرفتن مو یو حق
په یو ډول په سیاسي بهیر کې برخه اخیستل د مو خپل واضح حق ګڼو. تاسو په هغه چیز مو ګوند په انتخاباتو کې د حامد کرزي په بریالیتوب کې مهم رول ولوباوه او پراتلونکي کې به هم دغه بهیر زموږ د سیاسي غوښتنو په چوکاټ کې دوام وکړي، خو موږ هیله منو چې دوهم دور کې نور نو پای ته ورسیږي او هیڅوک راضي نشي چې پای لدی د کړکیچ پرامنځ کې دوه سره پای ومومي.
ولسی جرګې ته د وړاندې شویو 24 هغو وزیرانو په جملې کې چې ولستانه یې ونه منل شو، دوه تنه د سوداګرۍ نوماند وزیر محمد علاقي او د فوایدامې نوماند وزیر انجینیر میرزا حسین عبداللهی د محمد محقق د ګوند لخوا وړاندې شوی و. خو د جنرال دوستم د جنبش اسلامي د ګوند لخوا هم محمد الله بتاش د ترانسپورت او اسماعیل منشي د کار او ټولنیزو چارو د نوماند وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته وړاندې شوی و، چې دغه وزیرانو له جملې څخه ولسی جرګې وته هم د اعتماد درایا ورنکړه. دغه دوه ګوندونو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره هم ویلي چې د ولسی جرګې په خوانې پریکړه د ملي وحدت ښکارندوی نه ده او له خپل پلویانو د سیاسي پرمختګونو په وړاندې د زغم غوښتنه کړې ده. کته هم چې په انتخاباتو کې د جمهور رئیس کرزي متحد ګوندونه وایي چې وسمهال د وزیرانو په نوې کابینې کې د دوی د وانډې په اړه له احمد کرزي سره پر خبرو بوخت دي او غواړي چې د سیاسي خبرو لارې دا مسله حل کړي، خو د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه له تبصرې
ل کابل مودی آزادی رادیو د خبریالی په رپورت کې واوریدل چې د حامد کرزي متحدو ګوندونو په جمهور رئیس غا کړی دی چې د وزیرانو په نوې کابینې کې هم ولسی جرګې ته د دوی نوماند وزیران وړاندې کړي. د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبې له ورځې څخه د ژمنیو رخصتیو اعلان کړی، خو جرګې پریکړه کړې چې کچېرې د ولسمشر کرزي لخوا د راتلونکي شنبې تر ورځې پورې دوی ته نوې کابینه ور وپیژندل شي، نو دوی بیا نویو نومول شوی وزیرانو ته د باور د رایې د ورکولو لپاره خپل غونډو ته دوام ورکوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د افغانستان د عدلی وزارت وایي د هیواد د سیاسي ګوندونو د سبتولو نوې لړۍ پیل شوه او تر اوسه پلسګونه سیاسي ګوندونه حاضر شوي چې ځانونه د سیاسي ګوندونو د نوي قانون سره سم راجستر کړي. د عدلي وزارت د سیاسي ګوندونو د ثبت او راجستر رئیس د ازادي راډیو ته وویل په نوي قانون کې د سیاسي ګوندونو د جوړېدو شرط لزره ایښودل شوی دی. کارپوهان د عدلي وزارت دغه شرایط پر ځای بولي او وایي چې له دې سره به د ګوندونو شمیر لږ خو قانونمنده وشي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې لیوې میاشتې راهیسې چې د سیاسي ګوندونو د بیا ثبتولو اعلان شوی، تر اوسه کابو 50 سیاسي ګوندونه حاضر شوي دي چې د نویو شرایطو په منلو سره ځانونه له سره راجستر کړي. د عدلیې د وزارت د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو د ثبت رئیس محمد ناصر حافظي د ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیاسي ګوندونو جوړولو ته یو لړ نوي شرایط او نیټې په ګوته شوي او د ګوندونو مشران مکلف کړي دي چې وی مني. ښاغلی حافظي وویل
کله چې سیاسي ګوند غواړي ځان راجستر کړي، د عدلیې وزارت ته غوښتنلیک سپاري، د 10,000 غړو اسناد حاضروي، فورمه ترلاسه کوي، پر اساسنامه او مرامنامه یې غور کېږي او بیا مکلف دی چې تر شپږو میاشتو پورې خپل ټول اسناد بشپړ کړي.
پخوا په هیواد کې د سیاسي ګوندونو د جوړېدو یو شرط دا و چې باید 200 تنه غړي ولري، خو په نوي قانون کې چې د روان کال د سنبلی په میاشت کې اعلان شو، دا شمېره پکې 10,000 تنو ته پورته شوې ده. د عدلیې وزارت دا هم وایي چې په نوي قانون کې د سیاسي ګوندونو د غړو د اسنادو په پاکوالي هم تاکید شوی او د تضمین په پیسو کې هم زیاتوالی راغلی دی. سیاسي کارپوهان د عدلیې د وزارت دغه اقدام ستایي او وایي چې له نویو شرطونو سره به د سیاسي ګوندونو په شمېر کې کمی راشي او فعالیتونه به لا اصولي بڼه غوره کړي. په دې هکله سیاسي کارپوه انجینیر محمد یونس فکور وایي
ما ارزو دا ده چې په دا نوي راجستر کې نه یوازې ترکیب 10,000 دوی په نظر کې ونیسي، بلکې دا هم چیک کړي چې آیا دا حزبونه د مذهب، ژبې، قوم او سمت پر اساس خو به نه وي جوړ. په قانون اساسي کې دغسې ګوندونه منع دي. دوی باید د نوي راجستر سره دا هم پر دوی کښېږدي چې حداقل د دوی د 10,000 په ترکیب کې د افغانستان ټول ملتونه او مذاهب په فیصدي لحاظ ترکیب مناسب وي. نو دغسې حزب که بیا نوی راجستر شي چې ملي او سراسري وي، چې افغانستان ضرورت ورته لري، نو دا به ښه وي.
د عدلیې د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 100 سیاسي ګوندونه او ټولنیز سازمانونه په فعالیت بوخت دي، خو خلک وایي چې یو شمېر پر ژبنیو، قومي، نژادي او سیمه ییزو بنیادونو جوړ شوي دي. کارپوهان دا جوړښتونه د قانون او دیموکراسۍ له اصولو خلاف ګڼي او هیله کوي چې د ګوندونو په بیا جوړښت کې قانون په بشپړه توګه مراعات شي.
له کابل مو د ازادي راډیو د خبریال ریپورت واورید. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په روان کال کې د لشمانیا یا سالدانی د ناروغي پیښې د تیر کال په نسبت ډېر چنده زیات شوې دي او دا ځکه چې دغه ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره کافي درمل نه وو او هم مرستندویه ټولنو په دې برخه کې چندان پاملرنه نه ده کړې ده. په دې اړه نور حال له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال سمیع الله غوښتون په ریپورت کې واوري.
په شمال کې 70% کې د لشمانیا ناروغي زیاته شوې ده او په دې ناروغۍ د اخته بې وزله ناروغانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل کېږي. د شمال زون د لشمانیا د څانګې مشر ډاکټر لطیف امیدی وایي چې هر کال به د لشمانیا ناروغان په ځانګړې توګه راستنه شوي کډوال چې د سالدانې په ناروغۍ به اخته و په خپلو سیمو کې درملنه کېده او ګرځنده روغتیایي ډلې مو درلودې، چې په همدې توګه تېر کال د روان کال په پرتله په دغه ناروغۍ د اخته کسانو کچه هم ټیټه وه. ښاغلی امیدی په داسې حال کې چې د لشمانیا یا سالدانې د درملو د نشت د ستونزه په ګوته کوي، په دغه ناروغۍ د اخته جدي ناروغانو د درملنې په اړه وایي.
اما نسبت نداشتن دوا که امسال دوای ما خلاص شده،
د درملو د نشتوالي له امله چې سږ کال مو درمل خلاص شوي دي، د لشمانیا د ناروغۍ درمل نه لرو. په دې ناروغۍ اخته کسانو ته مو زحمت ورکړی دی چې دلته راشي خپله درملنه دلته وکړي. نوموړی زیاتوي د یو شمېر ډېر بېوزله کسانو درملنه په وړیا توګه د ځینو ډاکترانو په مرسته کېږي. د بلخ ولایت په روغتیایي مرکز کې د شمال زون د لشمانیا څانګې ډاکټر لطیف امیدی روان کال کې د تیر کال په پرتله د سالدانه د ناروغۍ د درې چنده زیاتوالی 2,000,000 په ګوته کوي. نو هم مرستندویه هیوادونو د دغه ناروغۍ د مخنیوي په خاطر د پشهخانو په برخه کې ورسره مرسته نه ده کړې او بل د روغتیا وزارت د دغه ناروغۍ درمل په واک کې نه دي ورکړي.
70% بالا اساس پرسال که سه چند شده واقعیت ما
په روان کال کې د تیر کال په پرتله 70% کې د لشمانیا پیښې لوړې شوې دي. تیر کال څه کم 840 پیښې وې او دا مهال څه د 5,300 د لشمانیا پیښې ثبت شوې دي، چې دا اوس درې چنده لوړوالی ښیي. ښاغلی امیدی وایي چې له فاریاب ولایت څخه تر بدخشان ولایتونو د لشمانیا په ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره دلته مراجعه کوي او دغه مرکز په دغه سیمو کې د دې ناروغۍ د درملنې یوازنی مرکز دی. د بلخ ولایت چاربلک، دولت آباد، بلخ د ادادي ولسوالیو او د مزار ښار څېرمه ټول د راستانه شوو کډوالو د استوګنو په سیمو کې د لشمانیا پیښې زیاتې دي. د مزار شریف د مرب سیمې یوه مېرمن چې خپل ورور یې د درملنې لپاره روغتون ته راوستی دی وایي درملنې لپاره راوستی ناروغ نه پلار او نه هم مور لري و د مجبوریت لمخې درمل په پور له بازار څخه را نیسو
دا نهسته مګد بیرون بخریم پچکاری از بیرون میخریم
دروختن چارواکی راته وای درمل نشته له بازار څخه را ونیسي پچکاری د درملتونونو څخه را نیسو لسکنن ماشوم چې د سالدانه په ناروغي اخته دی وای تروس شپک تر و پچکاری میکړی دی او تر په خامې روغتیایی حالت ډیر ښه شوی دی په همدې توګه د سالدانه په ناروغي اخته و بل مېرمن په واسطه د درملنې لپاره روغتون ته د مراجعه کولو لامل د موټر د کرایې نشتوالی څرګندوي
کوم مشکل خورده
فکر را بود د کرایې نشتوالی ستونزه وه خیال میکوه چې دانه به دومره نه لویږي څنګه چې اوس یې زخم لوی دی د یو من ناخودو پاکولو څخه 15 افغانۍ او که په ډېر زحمت سره دوه منه ناخود پاک کړی شم 50 افغانۍ د ورځې پیدا کوم ډاکتر لطیف امیدی وایي په شمال ولایتونو کې دوه ډوله د لشمانیا ناروغي موجود ده یوه وچه یا ښاري سالدانه او بله اطرافي پرازیتداره د لشمانیا ناروغي ده چې تقریبا 95% ناروغان په دې ډول سالدانه اخته پیژندل کیږي نوموړی د خپلو روغتیایي چارو په وړاندې لویه ستونزه د درملو نشتوالی ګڼي
ازادي راډیو ستاسو د لیکونو په انتظار په مزار شریف کې د پوسټ باکس شمیره 9
په کندهار کې پرون څلوېښتو تنو ځوانانو ته چې د چارواکو په وینا تازه یې د نشه یي موادو له استعماله لاس اخیستی د حرفوي زده کړو کورس پرانستل شو چارواکي وایي چې غواړي دوی ته کارونه ور زده کړي چې وکولی شي خپلې کورنۍ وچلوي په دې اړه له کندهاره زموږ خبریال رپورټ لري
دغه څلوېښت تنو ځوانانو ته چې تازه یې نشي پرېښې وې د کندهار ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست لخوا د عینومینې په ښارګوټي کې د حرفوي زده کړو کورس پرانستل سو د کندهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس سیدجان زیارکش وایي چې دغه ځوانانو ته بوټ او څپلۍ ګنډل ور زده کوي تر څو وکولی سي له دې لارې خپلو کورنیو ته پیسې پیدا کړي
دا ځوانانو لپاره ډېر زیات اهمیت لري اهمیت په دې دی چې موږ سره په زرګونو ځوانانو کار ته معرفي کوو متاسفانه بیا هم زموږ کارګر د کار ښه ډېر چانسونه کې چې د پکندات موجود دي په افغانستان کې موجود دي موږ کارګر خارج لزي او په نورو هیوادونو کې ډېر درانه کارونه کوي بزګري کې یو مشکل همدا دی چې د مسلک نه لري مسلکي مشکل لري که دوی په لاندې مسلکونو باندې ورځ سي ان شاء الله تر ډېره حده پورې به دوی کار پیدا کړي او موږ ته کارابوي ډېر ښه چانسونه برابر دي چې په هغه کې د نورو هیوادونو خلک کار کوي
د کورس ګډونوال ځوانان په دې خوښ دي چې یو کسب زده کوي او د دې کسب تر زده کړو وروسته چارواکو ورسره د وسایلو او سامانونو د مرستې ژمنه هم کړې ده چې د دې په وینا تر فارغېدو وروسته به وکولی شي خپلو کورنیو ته حلاله نفقه برابره کړي
دلته غواړو چې موږ یو څه لاسته راوړو خپل آینده سمه کړو بل موږ د همدې کورس ته لارې موږ کولی چې خپل کورنۍ ژوند د وطن لپاره خدمت
وکړو دا چې اوس خپل کور ولول بېزګاره نه وګرځي چې اوس دا کیسم زده کړو خپل وطن ته به خدمت وکړو کورنۍ د پاره وخت یو شی به زده کړو چې بیا غس بېزګاره ونه ګرځي جو کور راسه خوشاله یې سره څه بېزاره نه چې یو کار کوو
کندهار هم د افغانستان دغه ولایتونو په کتار کې راځي چې د بیکاری کچه پکې شل وړه ده خو چارواکي وایي چې داسې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې وبه کولای شي په سلګونو بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي مینپال د ازادي راډیو کندهار
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
وخت ما زګر څلور بجې 23 دقیقې او 8 ثانیې دي هغه سړی چې تیره اونۍ د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې غړی و وجل یو عرب وو چې په یو وخت کې هم د اردن د استخباراتو لپاره کار کاوه هم یې سی آی ای ته د همکاري ژمنه ورکړې وه په خوست کې دغه عرب د سی آی ای و غړی و وجل او په دې ځان وژون کې برید کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې شپږ تنه ټپیان شول یو شمیر رسنۍ په دې باور دي چې د خوست حمله به په قبایلي سیمو کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو پر عملیاتو منفي اغیز وکړي ځکه چې له دې مرکزه دغه بریدونه رهنمایي کېدل د موضوع تفصیل له احمد شیبر څخه واوري
د جرمني خبري اژانس په وینا هغه سړی چې تیر اونۍ په خوست کې ځان وژون کې برید وکړ او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې و کارکونکو یې ووژل د اردن وو دغه سړی چې په خپل ډاکټر و حمام خلیل ابو ملال البلوی نومیږي د مخکې دغه عربي هیواد په استخباراتي ادارې کې کار کاوه او لشتر لشه یو کال په اردن کې په بند کې هم تیر کړی وو د اردن د استخباراتو چارواکو داسې فکر کاوه چې دی په زندان کې روزل شوی دی، نو دغه ډاکټر پاکستان ته واستوه څو له القاعده شبکې سره یو ځای شي او هلته د القاعده شبکې د مهمو غړیو او د دې سازمان د فعالیتونو په اړه په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته معلومات ورکړي. له دې مشکوک ترورست سره د اردن د استخباراتو جکپوري غړي شریف علي ابن زید اړیکې لرلې. د اردن او د سیایي اړیکې سره نږدې دي، خو اردن له هغو هیوادو څخه دی چې ډېر فلسطینیان پکې ژوند کوي او دوی له امریکا ناراضه دي. په خوس کې د سیایي مامورانو پر شپږ دېرش کلن حمام خلیل البلوي اعتماد وکړ او دی خپل مرکز ته وباله. په دغسې مرکزونو کې سیایي نه غواړي چې د اعتماد د له منځه وړلو لپاره خپل غړي سخت تلاشي کړي. په تېره بیا داسې کسان چې د اردن استخباراتو ورته معرفي کړي وي، دوی د دې لپاره هم حمام خلیل سخت نه تلاشي کاوه چې په دفتر کې د ټولو کارکوونکو ترمنځ د اعتبار او اعتماد فضا ګډوډه نه شي. کله چې تېره چهارشنبه په خوست کې چاودنه وشوه، نو په افغانستان کې طالبانو وویل چې دا برید د ملي اردو یو افغان افسر کړی دی، خو بیا یو امریکایي تلویزیون، د الجزیرې تلویزیون او په لویدیځ کې یو شمېر نورو رسنیو خبر ورکړ چې ځان وژونکی عرب دی. د سټیټ په نوم یوې غربي چاپي خپرونې لیکلی دي چې په خوست کې په هغه مرکز کې چې حمله شوې ده، له هغه د بې پیلوټه امریکایي الوتکو د عملیاتو لارښوونه کېده چې په پاکستان کې د القاعده شبکې او نورو افراطي ډلو غړي په نقشه کوي. دغه خبرونه بیا څرګندوي چې په خوست کې د سیایي د مهمو غړیو له وژل کېدو سره به د بې پیلوټو الوتکو په عملیاتو باندې منفي تاثیر پرېوځي او په دې برخه کې به ستونزې پیدا شي.
د احمد شیبر په ریپورت کې مو واورېدل هغه سړی چې تېره اونۍ په خوست کې د امریکا د استخباراتو مامورین ووژل، ویل کېږي چې یو عرب او د اردن تبعه و. نړیواله ټولنه د ایران د لانجمن هسوي پروګرام په اړه زیاتې اندېښنې لري او له اوږدې مودې راهیسې روانو ډیپلوماتیکو هڅو هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا متحد ایالات زیار باسي چې په تهران باندې د نویو بندیزونو لګولو هلې ځلې زیاتې کړي. د مسالې تفصیل به د رویترز اژانس په راپور کې له جان آغا الکوزي واوري.
د امریکا متحده ایالاتو د ایران په حکومت او سپاه انقلاب باندې د نوو بندیزونو لګولو بحثونه ګرم کړي او غواړي د هستوي پروګرام د بندولو په کار کې د ایران عام ولستا زیانونه رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د قطر له صدر اعظم شیخ حماد بن جاسم السانی سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل، موږ د فشارونو او بندیزونو په اړه له خپلو متحدانو او همفکرو هیوادونو سره خبرې پیل کړي. کلینټن وویل هدف مو دا ده چې د ایران په حکومت په خاص ډول د سپاه انقلاب په عناصرو فشار واچوو، خو مقصد مو دا ده چې د ایران عام خلک زیانمن نشي، کوم چې همدا اوس زیات ضروریږي. د امریکا متحده ایالات په ایران تور لګوي چې د ملکی پروګرام په پلمه په پټه هستوي وسلې تولیدوي. امریکا د ایران په وړاندې د خبرو او په عین حال کې د بندیزونو لګولو پالیسي پر مخ وړي تر څو تهران د هستوي پروګرام پرېښودلو ته اړ باسي. چارواکی وای د سپینې ماڼۍ په بندیزونو کې په نورو قیوداتو برسیره په ایرانی چارواکو، سپاه انقلاب او د رژیم له مشرتابه سره په نږدې ارګانونو باندې د سفر بندیزونه هم لګول کیږي. امریکا د 2001 میلادي کال د اکتوبر میاشت کې د ایران سپاه انقلاب ډله چې د کورنیو شخړو او بحرانونو په مقابل کې د رژیم دفاع او ساتنه کوي، د ډله ییزې وژنې وسلو په زیرمه کولو تورنه کړې وه. هغه مهال د دې ډلې په خاص وخت قدس باندې هم بندیزونه لګول شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د ایران د حکومت د مخالفینو په وړاندې د تهران د رژیم د ناوړه چلند په اړه خواشینی څرګنده کړه. وی ویل د ایران له سوله ییزو مظاهره کوونکو سره پیوستون اعلانوي. د ایران حکومت مخالف مشران له بهرنیو دښمنانو سره په تړاو تورن کړي او خبرداری ورکړی چې نور به د حکومت ضد شخړې ونه زغمي.
د ایران د اتمی پروګرام په د انکشافاتو په اړه مو د رویترز د خبري اژانس ریپورت واورېدم. د پاکستان مسلم لیگ دلی مشر نواز شریف چې په دو ورځنی سفر کوټه ته تللی وای، بلوچستان د بلوچستان له خلکو څخه بخنه غوښتل د ستونزې حل نه دی، بلکې هغوی ته د حقوقو ورکول د بلوچستان د ستونزې حل دی. نوموړي د پښتونخوا ایالت د نوم په اړه ویلي چې دا خبره باید پارلمان ته وړاندې شي. له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال د نواز شریف د څرګندونو په اړه ریپورت لري.
نواز شریف چې تر لاسو کلونو وروسته د دوشنبه په ورځ کوټه ته راغی، له خبریالانو سره د خبرو په پایل کې د بلوچستان له خلکو سره د خواخوږی په توګه وویل چې بلوچستان زما زړه ته رانږدې دی، او د بلوچستان وروستي وضعیت ته په پام سره یې وویل چې دلته خلک له حکومت مرور دي او موږ به د دوی د روغې جوړې هڅې کوو.
هم تو روټیوں کو منائیں گے انشاءاللہ، صرف اب زبانی جمع خرچ سے یہ کام نہیں ہوگا.
خدای کول موږ به دغه مرور خلک بیرته پخلا کوو. خدا کار یوازې له بلوڅو څخه په بخښنه او هوایي خبرو سره نس کېدای. که موږ د بلوچستان او د بلوچستان د خلکو پر زخمونو مرهم ږدو، نو بیا به موږ له انصافه کار اخلو او دوی ته به خپل حقوق ورکوو، ځکه تر څو چې د بلوچستان د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه پورته نسي، یوازې په ځینو انکشافي کارونو د دې ایالت مرور بلوچستان نسي پخلا کېدای. نواز شریف د بلوچستان لپاره د یوسف رضا ګیلانی وروستۍ هڅې وستایلې، خو زیاته یې کړه چې د بلوچستان لپاره د حقوقو او اصلاحاتو له مجموعې پرته نورو انکشافي کارونو ته هم اړتیا لیدل کېږي. نواز شریف د سپینډری وژل شوي بلوچ مشر نواب اکبر بکټي وژنې ته په اشارې سره وویل، موږ نه یوازې د وژل شویو بېګنا کسانو د وژنې د تحقیقاتو غوښتنه کوو، بلکې وایي چې ګڼ شمېر ورک بلوچان دې هم وموندل شي.
نواب اکبر بکټي صاحب کې قتل کا حساب لیے بغیر
د نواب اکبر بکټي د وژنې د حساب اخستلو او پلټونو پرته دا وایو چې موږ د بلوچستان د خلکو پر زخمونو مرهم ږدو، دا بې ځایه خبره ده، باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته شي. نواز شریف د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګوند یې ولې د سرحد ایالت د نامه د بدلولو او پر ځای د پښتونخوا نوم ټاکلو سره جوړ نه دی، یوازې دومره وویل چې دا د پاکستان له اساسي قانون سره تړلې خبره ده او د سرحد ایالت لپاره د پښتونخوا نوم باید مرکزی پارلمان او د مشرانو جرګې ته وړاندې شي چې هغوی یې تصویبوي، کنه دا د هغوی صلاحیت دی. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو کوټه.
له کوټې مو د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال ریپورت واورېد. وخت مازدیګر 4:30 دي. درنو اوریدونکو، په مو کړی د ساعت د خبرونو لنډیز ته او له هغې وروسته به د ازادي اوریدونکو پروګرام واورئ.
د افغانستان ولسي جرګې له جمهور رئیس حامد کرزي څخه وغوښتل چې د راتلونکي شنبې په ورځ پاتې پیشنهادي وزیران د اعتماد د رایې اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي کړي. د امریکا خبری رسنیو خبر ورکړی چې هغه ځان وژونکي چې په افغانستان کې په حمله کې د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای وطن مامورین او یو د اردن د استخباراتو افسر ووژل، د اردن د استخباراتو او القاعده دواړو اردنی جاسوس و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په اړوندو سیمو کې دوه تنه تروریستان نیولې دي. په پکتیکا کې امنیتي مسولین وایي چې د یو قومندان په ګډون 4 تنه طالبان یې نیولي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه باید په افغانستان کې یو لوړ رتبه ملکی چارواکي وګماري، څو د سیاسي او پرمختیایي چارو د ښه هم آهنګ کولو سره مرسته وکړي. په یمن کې د امریکا سفارت چې په سیمه کې د القاعده شبکې د ملاتړو د ګواښونو له امله له دوو ورځو راهیسې تړلی و، نن بیرته پرانستل شو. ایران وویل که چرته ای روا حق ته درناوی وشي، د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو قدرتونو سره د خبرو دراګرزیدو هرکلی کوي. او د امریکا ولسمشر نن د تروریزم ضد اقداماتو په اړه چې د کریسمس په ورځ پر یوې امریکایي الوتکې تر ناکامې حملې وروسته شوي، د خپل هیواد له لوړ رتبه امنیتي مقاماتو سره خبرې کوي.
د خبرونو لنډیز مو له فريدې هوډ سیفي څخه واورید. درنو اوریدونکو، وخت مازدیګر 4:02 دي. اوس هم پام وکړي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو سلامونه او اوسنی پروگرام ته شرغلاست. په دې پروگرام کې یو ځل بیا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې څېړو چې په دې وروستیو کې د دوی شکایتونه زیات شوي دي. بیا به د اداري فساد پر موضوع د ځینو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریک کړو. زه سلیم محمد سلیم. د ازادي اوریدونکو په دې پروګرام کې یو ځل بیا پاکستان ته ورځو او د هغو افغان کډوالو ستونزې څېړو چې په دې وروستیو کې شکایتونه زیات شوي او د پروګرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې پیغامونه را ثبت کړي دي. کاسم افغان چارواکو د پاکستان ځینې مقامات مخکې په خپلو خبرو کې ویلي و چې د افغان کډوالو زورول به ودرول سي او بیا به د دوی شکایتونه وچات نسي، خو داسې ښکاري چې د ستونزې پای نه دی موندلې. ځینې اوریدونکو داسې پیغامونه هم ثبت کړي چې وایي له پاسپورت او قانوني اسنادو سره سره یې پولیس نسی پیسې ځینې اخلي او زوروي. دغه پیغامونه به په ګډه واورو. وروسته به په بلوچستان کې د افغان حکومت د یو مقام مرکه هم واورو چې د کډوالو ستونزې مې ورسره شریکې کړې دي.
زه عبدالحدی نظمیار د افغانستان او ډېرې زبروي کله پیسې وساتي کله د طالب په نامه
او یاد بس کی قربانه نسی ما د کرزه ساز تیل دا فایس ته کتابوانانو غور دی خپل او
مخان روحانی دری جنگل لکن پر خبری کوم اولن زداوان کم مجرن مجرن افغانان پر پاکستان کے وسیعی او دم پاکستان حکومت سبی سر دو تدیر لکسم زواکون اشتا افغانستان کے وسیعی او دا افغانستان ملت تو پسکر زدا غوارم کم تاسون مجرن افغانان ترکوری پاکستان حکومت او این علی متحد نو آغای سیل با پاکستان حکومت نمانی او در افغانان مجرن افغانان دستو خسون تر مخان مخان او د خپل سره مخه مخړيږي
زه د ضلع ګجرات څخه خبرې کوم لکه مهاجرینو په اړه کورو شاوخوا چې ګوري ار پولیس خلک پولیس ته ترګر د مهاجرینو په کورو راوړي چې چا د مریضان دی ولې چا دغه دی ولې دی د دیو دی غم خوړی سي او کچېرې کرځه ساده د مهرباني وکړي دغه مهاجرینو دې دغه خوري وکړي او کله کې دلې دې د پاکستان کې خپل کرځه ساده راځي د خلګې دلې خپل پلاس باندې ختم کړي دا مسلمانان دلته څه وکړي ما خپل ورور به ولې مریض ورور دی چې نن تخو من نور تلرم په کور ورته راوښتي دي به ولې دې خلکو ته پیسې ورکوه خاطر دې خاطر غلو څوک ما آواز نه اوري داسې مریض دی چې قسم په خدای دې کې د سبا مومن ورته لرور
زه محمد اسحاق د تاخر د ولایت ولسوالۍ د خوجهغار د کوکچې د غاړې فلحال پاکستان کې اوسېږم په دی کې موږ سره پولیسان ډېر جرم کوي خپل بازار ته به نه پرېږدي مریض به نه پرېږدي کاري ساتنو دا خواهش دی چې موږ هم وخورو وسلام
زه د پېښور څخه درته خبرې کوم زه حمید الله خبرې سره کوم از ما دا کرزی صاحب څخه دا خواهش ده چې دا په پېښور کې افغانان ډېر پتنګ بیا او کله پولیس په یو نو مابل کله په بل نمونه نیسي زه د کرزی صاحب څخه دا خواهش کوم چې دغه دې افغانانو غوړ دې په خپل وکي
زه محمد اسلام د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ سیزن قائم په حال په سیالکوټ کې اوسېګم پاکستان پولیسو ډېر پتنګ یو د افغانستان چارواکو نه داسې کوو چې دوی سره خبرې اترې په دې افغانانو مبارکي وکړي او بل حال په سیالکوټ کې زه اوسم او افغانان بې ځایه تنګوي او پیسې ورځنې اخلي مونږ پاکستان کې زوري او مونږ باندې چکاټ را سره هم پیسې را اخلي او چکاټ نه هم را سره پیسې را اخلي د لوړو مقاماتو نه داخله کوو چې دوی د پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي په دې باره کې
زه وطن مال د پاکستان د کارخانو څخه خبرې کوم دلته پاکستان کې مهاجرین ډېر زورول کېږي ټکول کېږي وټ پوټې پیسې د هلې پیسې راکړه پیسې د واکه خوشې پیسې د ورنکړه بېرته د بندې کې تاڼې ترې په زور اچوي که کارډ صحیح نشي دی کارډ نه هم سره نشي دی زه د افغانستان خارجه وزیر سپانتان دایل کو د مهاجرو غو مخور چې او کني د استعفا کوي د درو عمر کې وخت کې چې دنده کوله د پاکستان مهاجرین صحیح کول ته مرسته نه کوي دا
ازما دا پیغام ده دا خواهش ده تاسو دا پیغام ضرور تاسو سبا مازیګر خپور کړئ زه خبرې کوم بشیر خبرې کوم زه د کابل د چروسیا د ولسوالۍ اوسیدونکی یم په پاکستان کې په سرحد کې په خور کې موجر ډیر تنګوي او ماجر بالکل مونږه وته نو شو بازار خواته او مونږه لیکي پولیس یې سګټي دی هغه رانه واخلي په کور دی چې قرضه دي دغه باید مخه ونیسي او باید پاکستان سره هغه وکړي مهاجر ډېر تنګوي قرضه خو په دې نه ده چې په چوکۍ ناست یو تپوس خو دا خلکو رای ولې ورکړې د قرضې سره باید رای ورکړې دي لپاره چې تپوس وکړي د هر څه لپاره دی په قرار په چوکۍ ناست دی تپوس نه کوي
پاکستان خبر کو پاکستان کې د ماجر ډېر څنګهږي د کټونه ورکړې د مونږ متحد دلاره ا کټونه څو میاځونه دی وایي د ختم شي دي او د خاط ډېر پټانګي خارو ته نشي تلای په کمپو کې هم څه شي کوي نو ما د مشران نه خوښ دی د افغانستان مشران نه چې دوی غموخري
زمالک آغا محمد د میوالی د کیمپ څخه ژغېږم مور ته یو څه پرابلم پیدا شوی دلته کالج جوړ دی دا کالج د دوه واره درې واره کېږي موږ ته اولتیماتین راکول کېږي موږ کمیشنری ته هم خپل د اواز رسولې د خاص مو رسولې نو سیار ته هم زموږ ږغ تر اوسه چا نه دی اورېدلی نو زموږ خواهش دا دی چې زموږ د افغانستان د سفارت د لارې باید چې زموږ غږ لوړ مقامات ورسوي، تر یو ځایه دلته غریب خلک دي، شل کاله دېرش کاله یې دلته ژوند کړی یا باتې جوړې کړې، تقریبا 200-300 کور دي. نو دا چې بارېږي د دوی دا غټ غټ پرابلم سره مخ دي، دا ډېر پر دوی باندې بوج دی. نو یعنی شار وایي چې د دې خلکو غږ واوري، ځای ورته معلوم کړي، پر اندازه باندې د خلکو مصارف پر سره برداشت کړي. دا خلک ګرځولېدلي خلک دي، نه د د ځای د بدلېدو دي، نه دغونې خساره په دوی موجودېږي چې ځانو تاباتي جوړه کړي. نو زموږ دغه خواهش د خپل د سفیر څخه دی د افغانستان چې په دې موضوع باندې ځان خبر کړي او د دې حالاتو څخه ځان آګاهي پیدا کړي، او د یونسیار سره هم تماس ونیسي، د پاکستان د حکومت سره هم ونیسي، دا پرابلم موږ ته ورکړي.
ولی د پاکستان د کوڅه خبرې کوم، موږ دلته د پاکستان حکومت ډېر ضروري پرون زه د پاکستان تکسلار شار پولیس پینکلم 500 کالداري راوښتل بیا یې نکړم. موږ د افغانستان د جمهور رئیس حمید کرزی صدا نه ده چې موږ دا مخري وسلام.
سلام علیکم، زه جمعه خان روحانی د ګردی ځنګل لکم خبرې کوم. افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي نو د ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي. کم کارتونه چې د درو کال لپاره ورکړي هغه بالکل د پاکستان حکومت نه مني، او یو شار بل شار سره تمت نشي کولای. کم میچکې چکه چې موږ وکړو همیشه موږ د پیغام نه تاسو دراسته ایم، دا کم میچکې چکه چې موږ وکړو پر هغه میچکه لا سختي سي، او افغانان د ښکنځل کوي، نه مشر پیژني نه کشر. ډېر افغانان د ستونزو سره مخامخ دي، کشرې موږ ظاهره کوي پاکستان. نو موږ ته سم کارتونه راي که ځای نه کې موږ یو بس ټول افغانان، موږ ټول افغانان پر دغه شو وعده راو. سلام د کارتو پر سر سره زوریږي، کچیر یو شناخته کارت وي هم دونې کې بار نور کوي، کچیر د ماجر او ریجنل ماشین ماجر کارت سره وي او داغه پټ کاپی وي هم کې بار نور کوي. نو کچیر افغانان باچ د پاکستان یا د زوریږي نو دغه یو باچ افغانستان ته دی بوزي، او کچیر افغانستان ته نه بي نو مینه متحده او کرزی صاحب باید د دې ستونزې ورحل کې نیو کارتونه جوړ کړي. افغانان یو شار در بل شار چې رتامت په اسانه وکړي، کچیر په اسانه رتامت نشي کولی افغانان دې کارتونه په دې کارتو باندې بالکل دی ناکامه دي، کاروبار بالکل ختم دی.
زه تور اباز دې سبزی د قندوز ولایت د ایمان صاحب د ولسوالۍ پیلن د پېښور د خیر آباد د کمه ستا سره په تماس کې. ما د کرزی صاحب د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې پاکستان کې افغانان آزاد دی، کله په یوه نامه او کله په بل نامه یې نیسي. نو د اختر راهیسې موږ په کور داسې د کوره نه شو وتلی د بیرې د لاسه، په موږ خو هم دا د بچو نه پکه فرض ده. ما د کرزی صاحب څخه دا خواهش دی چې د افغانانو غور دې په خپله وکړي. وسلام، ستاسو لخوا ډېره مننه.
زه درویش ته گردیز ولایت نه خبرې کوم. زموږ دی امید کرزی صاحب د رئیس جمهور نه دا تقوا ده چې موږ کله د پاکستان نه مجماجه رو بسلو نو موږ دوی چې تاسو ته به نمرې در کوي، نه نمرې راکړې نه ښه راکړل او نه بعد راکړل. چا چا واسطې لرلې، چا چې پیسې لرلې هغو ته خپلې نمرې ورسېدلې، هغه ډېرو چې پیسې لرلې هغو ته هم ورسېدلې چې واپس یې خاصې کړلې. غریب خال همداسې پاتې دي، ما غونده ډېر خال پاتې دي.
موږ مسلمانان په ګرمې اثر نه زمو
سلام علیکم، زه عبدالله د کابل نه. دغه اوس چې کوم امریکایي مسلمان په پاکستان کې نیولي، پاکستان حکومت نیولي او امریکایانو ته ورسپاري، پاکستان حکومت د افغانستان د مسلمانانو سره څه خبره کړې چې اوس د امریکایي مسلمانانو سره حق کوي؟ دغه کسانو چې د چا سره ملاقات کړی دغه کسان ولې د امریکا استخبارات دغه خارج نه ورسپاري چې امریکایي مسلمانان یې ورسپارلي دي؟
زه حاجي بلال تیموری د پاکستان دا کوره خټک د کوم څخه چې د پاکستان څو مسرحات او پنجاب څو بوی کې زموږ حالات ډېر خراب دي. اتلسګونه افغان مهاجرین یې په دغه پنځو شپږو ورځو کې که کارتونه لري او که نه لري نیولي دي، او موږ خپل د کورو څخه وتلی نه شو، او دغه نیولو افغانانو کې ټول مزدوران او غریبانان دي. زما د جمهور رئیس کرزی صاحب او د هغه د حکومت څخه دا هیله کوم زموږ غور وکړي. وسلام.
زمونگا جی دا افغانستان نه دا خواهش دی چې دلته کې په پاکستان کې ماجر ډیر تنګیږي او که زمونږ سغم وخوري نو ښه به وي.
ضیا الحق له ایران خبرې درته کوم. زما دا خبره ده ډیر انډیوالان زما سره ملګري دي دا ټول په دې مطمئنه دي وایي چې کومه منځکه چې پاکستان ګرځولې ده باید مطمئنه په دې باندې د افغانستان هر ماشوم دا وایي چې زموږ ملک باید دراو ګرځي ځکه باید وینې خوري. سر کال په اجاره ورکړی او څلوېښت کاله زیات وخت کې ووت څه پایده کوي؟ پردی وطندار پردی سړی پردي ملک موږ ګرځو هېڅ پایده نه کوي. در بدر یو څوک بندیان دي څوک خلاص دي.
وایم او درادو او اورېدونکو ته ټولې ارزوګانې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو منظور کړي. خبر امر اورورا په پاکستان کې چې نه حج ماجر دي داغو تقریبا اصل بشره کې شل تاریخ کې څه ده چې د پاکستاني شناختي کارتونه جوړ دي او بل چې افغان مهاجر چې څو نه دي دا د پاکستان نه نه راوتی نو دا خو ډېر زره دي چې ولا کوم لاره ولي دي هیڅ پیدا نه کوي. او بل لکه د نورستان نه واخله تر ایران د بونډری پورې چې دا څونه فله ده چې دا لکه معنی مثلا امنیت یې نه شوی شوي نو د دې خلکو سره مثلا که طالبانو سره جوړه مو شي که نه نو دا خلک به بیا په پاکستان وانه به په افغانستان کې لکه هم مداخلت کوي.
کار را سره اوریجنل کار دی را سره پیسې اخلي نه یې پیسې غواړي اور دې متانو تانه والا څه سینه تانه والا څه متانو سره والا دې کوار نه څه دې خبر ته بس ګوزاین دا نه پیسې راکا.
قدرت الله طيب جلال آباد څخه خبرې کوم. څنګه چې سورج مخ کې په خبر ته راشم پاسپورت را سره او دې خبر وې زمې په واره وا چې پولیس راونی ولم دې پاسپورت او ویزې سره یې معنا پنځه سوه کلداري د رشوت په توګه واخیستې او له بندیخانې څخه خوشې شوم. آیا دا پاسپورت د افغانستان اصلي دی؟ ولې حکومت پوښتنه نه کوي؟ باید د دې پوښتنه وشي. وسلام.
په بلوچستان کې د افغانستان د مهاجرینو د چارو مسول ښاغلی امداد الله عزیز په دې وروستیو کې یو شمېر مهاجرینو هغه افغانانو چې د پولې په هغه غاړه کې اوسېږي هغوی شکایتونه کړي دي چې یو ځل بیا د پاکستان پولیس دوی ځوروي په بېلابېلو نومونې نیسي یا پیسې هم ځینې اخلي. د افغان حکومت په استازیتوب که تاسو راته ووایاست چې د دې ستونزې د حل دپاره تر اوسه پورې څه اقدامات شوي دي؟
افغان کډوال د بلوچستان په صوبه کې د سرحد حسین پنجاب په مختلف صوبو کې استوګنې افغان کډوال چې د باجر مشکل مخامخېږي هغه البته دا مشکل چې د دوی څخه د قانوني اسناد غوښتنه کېږي چې البته قانوني اسناد یې د پاسپورټ او په پاسپورټ کې د ویزې د اخیستلو په باب دي او هغه شمېر افغانان چې هغوی قانوني اسناد په لاس نه لري او وخت چې د پولې نه دې خواته راشي تاسو بهتره معلومه ده چې د پاکستان حکومت څو شواردا غوښتنه کړې ده هر هغه څوک چې د پاکستان خاورې ته داخليږي بهتره به ده چې قانوني سند پاسپورت ولري او په پاسپورت کې ویزه ولري. البته د ویزې درلودونکو سره کوم مشکل نشته صرف هغه کسان چې د ورځنیو چارو د سرته رسولو په خاطر باندې د پولې دې خواته راوړي هغه د دوی امنیتي ارګانونه په تکلیف کې کوي. یعنې دا معنا چې د اسنادو غوښتنه ځنې کوي د اسنادو د نه غوښتنو نه درلودلو په صورت کې دوی د قانوني پوښتنې دروېزلې لاندې راولي. خوشبختانه داسې کسان چې موږ ته خبر راکړي یا موږ په دې باندې آګاه شو چې دغه کسانو څخه د اسنادو د درلودلو په صورت کې بیا هم د ځورونې وضعیت باعث کېږي د دوی د هغوی په باب په وخت او زمان باندې موږ ورسره دغه کړی دی رابطه کړې ده او د پاکستان حکومت د بلوچستان د صوبې مسؤلینو موږ ته دا ډاډګیره نه ده کړې چې هېڅ هغه افغان چې د قانوني اسنادو درلودونکي هېڅ نوه اذیت او آزار ونه جوړي او خپلو امنیتي مسؤلینو ته هم دا پیغام ورکړی دی چې تر دې وروسته باید هېڅ افغان مهاجر چې اسناد قانوني په لاس لري د هغوی د ځورونې او اذیت باعث نه شي.
بله عزیز صاحب خو زیات داسې شکایتونه هم راغلي دي هغه افغانان چې وایي پاسپورت هم لري نیول سوي دي او قانوني اسناد هم لري نیول سوي او ځورول سوي دي دغه شکایتونه هم موجود دي.
زمنم دا شکایتونه به کیږي چې د صوبه سرحد په حساب باندې د پښتونخوا په حساب باندې نو هغه زموږ څخه جلا او موږ په هغه برخه کې کوم مسؤلیت هم نه لرو او صلاحیت هم نه لرو چې په بله صوبه کې وظیفوي تشبث وکړو. داسې کسان چې هغه د پاسپورټ درلودونکي وي ویزه ولري پاسپورټ ولري تر اوسه پورې د بلوچستان په صوبه کښې نه دي جوړ شوي او که یې جوړ شوي نو دوی ولې مراجعه نه ده کړې او که چېرې مراجعو کې موږ د محمد ورځې په جریان کښې زه پوښتنه د رسمي مقاماتو څخه کوو تر اوسه پورې په بلوچستان کښې داسې یو څوک چې هغه پاسپورټ ولري او نیول شوی وجود نه لري تر هغه کسان چې تجاقي ډول غواړي چې د پاکستان د لارې د بلوچستان د ترستان او د پنځور د لارې ایران ته داخل شي. داسې شمېر کسان نیول شوي چې تېره موده کښې نه ویشت کسان وو چې هغه هم موږ د دغه په نتیجه کښې موږ ته دا وعده راکړې چې
بله په بلوچستان کې تر ټولو غټ کمپ د افغانانو د ګردي ځنګل کمپ دی که د دې کمپ په اړه معلومات راکړي چې دې ځای څخه هم ځینې شکایتونه رسېدلي دي چې د ځینو کسانو ویل چې دا کېدای سي کمپ وتړل سي او ځینو کسانو ویل چې د پاکستان پولیسو پر دوی باندې فشارونه زیات کړي دي. هغه افغانان چې په دغه کمپ کې اوسېږي په څه حالت کې دي دا مهال؟
سره معلومه ده چې د پخوا څلورو کاله د مخه د افغانستان پاکستان او د ملګرو ملتونو ادارې بسیار درې اړخیزه یا درې سهجانبه غونډې د فیصلې پر اساس د ګردي ځنګل او ځنګل کښې د اغېزو د کمپو د تړلو فیصله کړې ده. مګر د بعضې مهاجرو له کبله دا کمپ تر اوسه پورې نه دی تړل شوی او هلته خلک په عادي شکل باندې خپل ژوند کوي. دا کمپ پاکستان حکومت بیا وروسته کوم خبر راکړی چې موږ دا کم بندوو دې حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت قوري دا په جریان کښې کړي او خصوصا لخوا موږ ته خبر راکړل کېږي په دې باب کښې د ګردي ځنګل کم دې وتړل شي تر اوسه پورې هېڅ نوه فیصله د پاکستان د حکومت لخوا موږ ته
بله یو څه که مو ځای بدل کړئ ځکه چې آواز یو څه خرابېږي عزیز صاحب. او تاسو مخکې وویل چې که چېرې دغسې شکایتونه موجود وي خلک دې له تاسو سره په تماس کې سي خصوصا هغه کسان چې په بلوچستان ایالت کې میشت دي هغه افغانان چې هلته دي هغوی ستاسو سره څنګه تماس نیولی سي؟ تاسو کومه ټېلیفون شمېره لرئ دفتر لرئ څنګه تاسو سره دوی اړیکه ټینګولی سي؟
بلکل تاسو بهتره معلومه ده چې بلوچستان کښې د کډوالو د چارو اداره موجوده ده. دا ادارې دفتر دا افغانستان په سیاسي نمایندګۍ یعنې کندهار قونسلګرۍ کښې موجود دی. په دې کښې د دې دفتر موجود دی. زموږ د ټېلیفون شمېره د ټولو کمپونو د مشرانو سره د اصلاحي شوراګانو د غړو سره وجود لري او بیا هم ضرورت کېږي کېدای شي چې زه خپل نمبر ورکړم په دا نمبر باندې زموږ سره اړیکې ونیسي او زه امیدوار یم چې د اړیکو په نیولو سره د محمد ورځې په دننه دننه کښې زموږ دا مشکل حل کړو په دې شرط چې هغوی په رښتیا هم داسې یو څوک چې قانوني اسناد ولري او نیول شوي او هغه یا ځورول شوي. دا زموږ مکلفیت دی، دا زموږ دنده ده، وظیفه مو ده چې په هماغه ورځ د خبرېدو سره یا د دې اطلاع یا زموږ د خبرېدو سره سم موږ لاس په کار شو او د هغه د مشکل د حل لپاره اقدام وکړو. او دا خو څو څو وارې کله چې پخوا تکرار شوې ده په هماغه ورځ دا کار کړی دی. فرض مثال په اف آی کښې دوی نیولي چې راغلي دي ماجستات ورسره دی مګر ماجستات یې په خوب کښې ایښی دی. کله چې پولیس دوی د پوښتنه کوي ماجستات وایي را سره نه شته. کله چې اف آی کښې توقیف کړي دي او د یوې ورځې یا د یو نیمې ورځې د تېرېدو وروسته یې ماجستات راوړی دی. زه پخپله دلفعله شخصا تللی یم او داسې کسان ما پخپله د اف آی دفتر څخه راخوشي کړي دي.
بله تاسو دغه خپل نمبر ورو ورو اورېدونکو سره شریک کړئ چې دوی ځان سره ولیکي که تکرار هم کوي ورته ځکه چې کېدای سي زیات کسان به غواړي چې ستاسو سره تماس ونیسي او خپل مشکل له تاسو سره شریک کړي.
بلکل شه زما د ټېلیفون شمېره ده 0-333-988-3-8-10 بیا یې تکراروم 0-333-988-3-8-10 دا زما د ټېلیفون شمېره ده. په هر لحظه څلېرویشت ساعته کښې فعال او په هر لحظه کښې د دوی
مشکل ته رسیدګي لپاره زه بالکل آماده او تیار یم، ان شاء الله په دې وخت کې کوم مشکل او ستونزه وجود نه لري.
بله عزیز، سبق کورنی چې په پاکستان کې اوسېږي افغاني کورنی، دا غوی لپاره د کوم اسناد برابرول مهم دي چې بل ورځ حکومت دوی ونه ځوروي، او کچیر دوی به شکایت کوي چې د قانون لمخه وکول سی خپل باس خاص تو کې، دا غوی لپاره د کوم اسناد برابرول مهم دي؟ د محل
2014 مهاجرت پاکستان ادارے ورتلشی ہر ہر افغان پاکستان کے ہستو گرمی مہاجرات کا نام اور یعنی مشتاق یو تر مهاجر کارت لای کی مهاجر کارت با ځان سره ول د مهاجرت کارت په دلودو سره پاکستان ټول امنیتي ځانونو مسؤلیت ده چې هیڅ نوې مشکل او پرابلم ایجاد کړي. او مثلا په خپل ځای کې د کال دسمبر میاشتې تر دې شو پورې او دا د کتاب دلودو چې د جمعې په ورځ د جمهوریت میاشتې لومړی نیټه شي دا کارتونه د اعتبار سره چې مګر د پاکستان د سفران د وزارت په پیشنهاد چې البته د پاکستان د حکومت صدر اعظم ته پیشنهاد کړی دی په دې برخه کې خپل ستراتیژي لاندې کړې تر څو چې مهاجرو ته نور کارتونه ایشو کېږي سفران د وزارت د هدایت سره سم چې وزارت داخلي پاکستان ته دی کړی دی ټول مهاجرین د دغه مهاجر کارت په درلودلو سره پاکستان مہاجرات خاص لري خبر کول شي چې د بلوچستان په صوبه کې آزادانه تګ راتګ وکړي د هر ځای ته هیڅ نوې مشکل درته نه دي.
هغه کسان چې دغه کارتونه نه لري څنګه ترلاسه کول سي؟ اسانه ترلاسه کیږي د چا د خوا ورکول کیږي دغه کارتونه؟
تاسو به تر معلومه ده چې یو ځل د پاکستان حکومت یې شرمیو په دې ريجستریشن وکړو دغه کارتونه د تنظیم وروسته د پاکستان حکومت ته موږ بار بار پیشنهاد کړی هغوی همیشه جواب دی چې موږ نور مهاجر کارتونه ویشلې نه شو نور مهاجر کارتونه په هغه وخت کې چې څوک دې حاضر شي مهاجر کارت هغه څو لپاره ګاندي جرم بولي قصور بولي عدم توجه بولي دوی تر اوسه پورې زموږ بار بار او کراتو مراتو غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی او همیشه وایي چې موږ نور کارتونه نه شریف نه بل چا ته کار ورکوو. هغه څومره چې په هغه وخت کې راجستر شوي په 2016 کال کې دغه مهاجرین د ټولو حقوقو څخه برخوردار دي. البته نوي مهاجر کارتونه ویش څه خبرې مهاجرات غوښته هر نظر هر هغه څوک چې استوګنه کوي یا تګ راتګ کوي د پاسپورت او د ویزې له مخې کولای شي دلته هستوګن شي.
په بلوچستان ایالت کې د افغانستان د کډوالو چارو مسؤل ښاغلی امداد الله عزیز، ستاسو له مرکې معلومات څخه ډیره مننه. ژوندۍ اوسې، که څه هم د ټلیفون لیکه ډیره خرابه وه، خو په آینده کې که چیرې بیا هم شکایتونه موجود و بیا به زحمت درکو.
بالکل، زه حاضر او آماده یم هر شیبه.
او د اداري فساد پر موضوع د ځینو اوریدونکو پیغامونه له تبصرې پرته خپرو.
د ننګرهار ولایت نه داسې یو پیغام وړاندې کوم چې د ښاغلي جمهور رئیس کرزي د خپل پیغام داسې وړاندې کوم څرنګه چې په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي اوازې دي. دلته موږ په ننګرهار کې ګورو چې د مخدره توکو د مخنیوي په خاطر باید سیاسي اوازې ګونګوسې خپرې کړي دي، لهذا داسې یو ډرامه غوندې ښکاري. موږ ګورو د سارک په ولسوالۍ کې چرس د ولسوالۍ په چوکاټ کې کرل شوي دي، د ورسوالۍ د دروازو کې کرل شوي دي. بیا د جوکان په علاقه کې یوه واقعه منځته راځي چې دوه کسان جنگ سره کوي او د یو کس کورنۍ زخمیان په شفاخانه کې پراته وي، بستر دي. او ښاغلی ولسوال ته چې کله دغه د زخمیانو کسان راځي د عرض په نامه هغه د مقابل لوري پیسې ورکړي او د کوکنارو د کاروندې په نوم باندې بندیانې او هغوی په مابس کې پراته وي. اصلا د دوی د ولسوالۍ په چوکاټ کې چرس کرل شوي، څوک یې مخه نه نیسي. نو دا د اداري فساد څنګه مخنیوی کېدلی شي؟ دغه اداري فساد یوازې د کرزي د خوا څخه نه دی، دغه اداري فساد چې دوی ټول خلک په دې کې مشغول دي او ټول خلک خصوصا د ډاکټر عبدالله طرفداران چې هغه چې دي خاص او دغه ته متوجه دي چې کرزي بدنام کړي او دغه اداري فساد مخنیوی چې دی دا په ټول ملت پورې اړه لري، یوازې په کرزي پورې اړه نه لري. ورسلام
موږ خواست دا چې د اداري فساد دپاره کوم کمیشن جوړ شوی ده دغه د افغانانو دپاره جوړ شوی ده. آیا کوم اوس په اداري فساد کې خارجان لاس لري؟ هغه دپاره به هم یو اداره د کنټرول دپاره جوړه شي او که نه؟ او که چېرته نه جوړي چې دا به د افغانانو په لو په سرنویس باندې لو دي. وسلام.
زما نوم تحرول دی، زه د تادره یو معلم یم او د اتحادونه غواړم چې زما د آواز مربوطه ارګانو ته ورسول. هغې ته نامه یو مدیر معرف کړی میاشت کې هر معلم نه سل سل روپۍ اخلي دا په دې حق دی که دوه فاض دي دوه خواهش لرم.
افغانستان کې خو د جنګونه دا رشوتونه خو بالکل نه ورکېږي که مهرباني وکړو چې رشوتونه ورک شي. ځکه د لیخم زدرانیم یوالي نه که رشوتونه ورک شو بیا خو شرعي قانون روغای او که دغه قانون چېرته روستی شي بیا خو شریعت روغی بیا خو د جنګ جګړې ختم شي د برني پوځونه لاړ شي چېرته د اسلامي پوځونه راشي.
تاسی هم که په خپل سیمه کې کوم جدي ستونزه لري د ازادي اوریدونکو پروگرام په پیغام ثبتون کې ماشين کې راته پیغام پریږدي. د اوتومات پیغام ثبتون کې ماشين شميره داسې ده 00420211415 شميره به بیا تکرار کوم. تاسی ولیکي 00420211415 تربل پروگرام مو پر لوی الله سپارم.